السلام علیکم مخت په افغانستان کې د مسپخین دوه بیرې شوې د صفی الله ستانګ زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به بي ځوابه پرې نه ږدي د همورې چې په بګرام کې عامو خلکو د هغې حملې پر ضد مظاهره کړې ده چې په نتیجه کې د مخالفینو لخوا د یو ښوونځي مدیر نن وژل شوی دی نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي
پسر کې د خبرونو سرټکی د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکی پنځه اړخیزه ناسته د ګرجستان په ښار کې اتر سره سوه د دین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي او د غوري هنرمندانو د خطاطۍ او نقاشي اثارو نندارتون نن په دغه ولایت کې پرانستل سو د خبرونو تفصیل د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکی پنځه اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسی ښار کې تر سره سوه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان آذربایجان او ترکی چارواکو ګډون کړی وو له دغه وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د استادو ترمنځ د هغه موافقتنامې د مسودې د متن په اړه خبرې وسوي چې د افغانستان لخوا وړاندې سوه اعلامیه زیاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړ شي د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لار د افغانستان د ترکیه له لارې د جنوبي اسیا ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي د دین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوی دي دغه حمله تیر ورځ مازیګر مهال د څلرمې کورنۍ په سیمه کې د شینوزاده روغتون مخې ته وسوه چې 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا شپېته نورې ټپیان کړل د دین کار په امریکایي شرکت ویلي یو قراردادي د حملې په سیمه کې وژل شوی او دوه نورې ورسته د اخیستو ټپونو له امله ساور کړل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلیسي د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه لسمی څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د جعفر خیلیسي مدیر داد خدا جهش نن سهار په خپل لیسه کې د نصرګندو کسان لخوا ووژل سو تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونو د تیږو او ډبرو وارونه وکړه دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بې پروايي تورن کړه او له هغوی څخه دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه او د غوري هنرمندانو د خطاطۍ او نقاشي اثارو نندارتونن په دغه ولایت کې د فیروسکو ادبي ټولنې او د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا پرانستل سو د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو د څنګ مشر نظر محمد ثاقب د یاد نندارتون پر مهال ول چې په دغه نندارتون کې تر سلو زیاتې د خطاطۍ او نقاشي تابلوګانی نندارې ته وړاندې شوې دي د دې ولایت نقاشانو او خطاطانو ټینګار وکړ چې په خپل هنر سره به د دې ولایت فرهنګ بیرته راژوندی کړي د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلومات لمخې دغه نندارتون به دوه ورځې دوام وکړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموندن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د بریتانیا د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه فیلیپ هاموند تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې ویلي و له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورول سو له ایران سره یې د هیواد اړیکې شې سوي او په پام کې ده چې په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل سي هاموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شرج د پیرانو په کچه فعالیت ولري خو په یاشتي کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسی ورسره له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یو ډله پاریدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورور او د سفارت وسایل لوټ کړل بریتانیا په جواب کې خپل سفارت وتړه او لندن یې ایرانی ډیپلوماټان وېستل په سلګونو کډوال نن لکوم خند پراته لیونان څخه مقدونیا ته واغوشتل داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځني اړو دوړ او شخړې وروسته د بالکان له طریقه لویدیځي اروپا ته د دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست که څه هم د بلوزت پولیس لیونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای سی وو خو په جدیت یې د سلګونو کډوالو د تګ مخنیوي نه کاوه د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان ترڅنګ د سوریې او د منځنی ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. مخدونیا د چهارشنبه پر ورځ په خپل سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپل جنوبي پوله یې د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو پر مخ وتړل چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه ترې اوړي او سربیا، وروسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري. د چین، روسیې او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل شوی بل میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو په مناسبت جوړ شي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر 3 جوړیږي برخه اخلي، چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، منګولیا، کیوبا او مکسیکو هم شامل دي. خبریالانو نن ویل داسې په داسې حال کې چې پوځي وسایطو د ښار په مرکز کې شر و شور جوړ کړی وو، جنگي جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټي الوتنې کولې. دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د زیاتیدونکې وړتیا د یوې نمایشي حادثې په سترګه کتل کیږي. دا په اصل کې د چی پیکینګ د چین په جنوب او ختیځ سمندر کې د ځینو سیمو پر ملکیت دعوه لري. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچانو نن ماپښین هم خپل خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ شوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلورو الوتکو چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پان من جوم سیمه کې سره وکتل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب الاجل خبرې وکړې چې پیونګ یونګ سیول ته ټاکلې، څو د پولي پوجدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. شمالي کوریا وړ مبرز د لومړی کرښې په سیمو کې د جګړې نیمه حالت اعلان کړ. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ته ګواښونه کوي. دوی په لسګونو سرتیري د شخړو له کبله وژل سوي، خو دواړه هیوادونه تل له بشپړې جګړې شاته سوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له کبله لري کړ. د ترکمنستان د معلوماتو دولتي اژانس پرون ولي کل چې د هیواد د انرژي وزیر ګلدی ساریف ګوښه کړی سوی او مرستیالي د ده پر ځای ټاکل سوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو ردل دا خبرونه د ازادي رادیو پر وې پانه هم پیدا کولای شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي.
مایی را کتایی که از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه جوابش خواهد شنیدن.
پروان په بګرام ولسوالۍ کې عام خلکو مظاهره کړې ده. دوی د امنیتي ځواکونو بې غوري د هغې پېښې په اړه انتقاد لاندې نیسي چې په نتیجه کې د یوې لیسې مدیر د وسلوالو ناپېژندو لخوا نن سهار وژل شوی دی. دا هم اورئ چې د هلمند والي ویاند وایي په موساکله کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د 1.5 شاوخوا وسلوال وژل شوي دي او د دغې ولسوالۍ د امنیت لپاره لا نور تدابیر هم نیول شوي.
د مرکز سره په مهندۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د موساقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي.
دا هم اورئ چې د کونړ اوسیدونکي وایي دوی هغه تذکرې نه اخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نه وي شامل. په بهرنیو راپورونو کې هم دا اورئ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر سلو کړن ځنډ وروسته بیا پرانیست. د خبرونو دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوي. د افغانستان د وسلوال پوځ چارواکي وایي د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد یک شنبه پر ورځ د کابل له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو او بریدمالانو د فراغت په غونډه کې وکړې. دغه غونډه ته زموږ خبريال خان محمد سیند ورغلی او اوس په استودیو کې را سره دی. سیند صاحب، مهرباني وکړئ ښاغلي مراد څه څرګندونه وکړئ هلته.
بلستان اقزای صاحب، وروسته لدی چې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د مخالفینو حملو زور واخیست او په کونړ او ځینو نورو جنوبي او جنوب شرقي ولایتونو کې د پاکستان سرحدي سرغړونې په ګوته شوې، د افغان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه حمله او سرغړونه د افغان حکومت او غنو خلکو لغبرګون سره مخ شوې دي. افغان چارواکي او پتیر امنیتي ځواکونه وای د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګنا خلکو وژل ورته د زغملو نه دي. د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد وای افغانستان د جنگ په لبه نه دی او خپل نیت یې ټولو ګاونډیو هیوادونو ته څرګند کړی دی. خو له دې سره سره لیدل کیږي چې زموږ د هیواد او خلکو پر ضد د ترهګرو ملاتړ کیږي. مراد علی مراد وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د افغانستان د اتباعو دفاع وکړي. هغه وویل
چند روز پیشتر تمام رهبری نیروهای دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه رخ داد؟ مقایسه بکنیم نیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طرف مقابله. ما ای را که تریکی از بیرون بالای خانه‌های مسکونی مردم اصابت میکنه، ما ای را یک بار دیگه اعلام میکنیم هیچ عمل کرده. اول تحملش داریم، بعد از جوابش خواهد شنید.
بله ستانکزه سب دو اسلوال پاوز دو لوی درستیز مرستیال دا خبری دو یک شنبه پورز د کابل نظامی تعلیمی مرکز څخه د یو زور سلور سوا نو سرتیرو او بریدمالانو د فارغی دو پا غونډه کې وکړي. افغانستان امنیتی زواک نلری، خو د هیواد د ساتنې په لار کې د امنیتي ځواکونو او خلکو اراده لا تومنه هم قوي ده.
بله
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه اونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په څلورو حملو کې شاوخوا 1400 بېګناه خلکو ته درانه مرګ ژوبله واوښته. دا باید وویل شي چې دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او افغان حکومت ویلي چې دا د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی.
بلې مننه. دغه سرتیری چې فارغ شول دوی نه هم سجمنی واخیستل شوې که څنګه سره قمو دغه د دوی مراسم کپ دوه اړه ته وای؟
بلې ستانګزه صاحب، دغه په دې 1400 کې زر تنه سرتیری دي او 1400 بریدملان دي چې دی لنډمهالی کورسونه پای ته ورسول. په دې کې مخابره ده، توپچی دی، تعلیم تربیه او کمپیوټر دی، دغه پای ته ورسول او نن تقسیم شول ولایتونه ته استول کی.
بله کور ودان د ازادي راډیو خبري خان محمد سیندو چې د افغانستان د وسلوال پوز د یو چارواکي سرګندونی تاسو ته ویل. البته د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ویل دي چې د گاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به بيزوا و پرینګ دي او دوی ته دغه حمله د منلو وړ نه دي. اوس به هم ورشو پروان ته. په پروان کې د بګرام پولیس والی کې د وی لیسې مدیر ننصار د ناپېژاند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. دغه حمله په خبرګون عام خلک پولیس سره د پولیسو پر ضد مظاهره کی او له پولیسو سره لانجی هم کړی دی. دا چې نور جزئیات سری ورزو سیمه ته په پروان کې زموږ خبريال احمد حنایش هم د اوس د ټلیفون په مستقیم مکر خل موږ سره دی. خغلی حنایش مهرباني وکي پیښه څنګه په کپلاند توګه اول د پیښه راته یو به ورسره مظاهره پاړه مهرباني وکي.
حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز پنج شش نفری از افراد مسلح ناشناس داخل مکتب لیسه جعفرخیل در ولسوالی بگرام ولایت پروان شده بودند که داد و خدا جهش لیسه را به قتل رساندن. با ضرب گلوله از پای در آوردند و خودشان از مکتب دوباره بیرون شدند. بعد از وقوع حادثه که مدیر لیسه از بین رفت، سبب برای شفتگی و خشم مردم محل شد و مردم محل بسیار تظاهرات دارند در اعتراض به اینکه در این اواخر نیروهای امنیتی قطعا در ولسوالی بگرام تامین امنیت کرده نمیتونند، تا جایی که افراد مسلح داخل مکتب میشن و در روز روشن مدیر از بین میبرند و تعهدات مختلف به کار میگیرند. این مظاهره بسیار مراشفتگی داشت در توهم با جریان تظاهرات، سبب شد که پوزی یک پوستی با آتش بزنن مظاهره کننده ها. و تازه ترین اطلاعی که در جریان تظاهرات داریم که رو به گسترش است و در عین حال خیلی خشونتبار شده تظاهرات، که تا حال دو متهم که شامل مظاهره چیا بودن از طرف پلیس به قتل رسیده و توسط تیراندازی. البته این اظهاراتی است که مردم میکنند. در این حال یک منبی امنیتی که نخواست رای نام گفته شده یا افشا شده او گفت که در این اواخر تعدیدات شهرنامه
بله. خاقل هنش در مزایری پرده چه تسویلی توتریخ جنه شویده آیا دقیق رقم هم موجوده چه تروسه پوری چون را کسان تپیان شویدی لانجه چه رقم دی دوی پچه دول بنده لپولیس سر جنگ کوی آیا کمی وصلی نور شایان لری لرگی چه رقم پچه شکل بنده لپولیس سر دوی خود برامیسته کرده
مزایره کرده با پرکاب سنگ و وسائل دستی چوب و آتش دارن و وسائل که آتش را هست و آتش دارن بله. و وسیله سنگ و چوب عمله میتونن و نیروهای پولیس برای بله. پولیس هم با توسط
خاغل هنش دا خبرم قماندان سره مطرح کړی د چدی د دازو حق لري نه لري که څنګه دوی ولې مثلا لاشکاور گاز نه استفاده نه کړی لوبونه
مسئولین امنیتی قطعا فرصتی را نیافتن و نخواستن با ما صحبت کنند در این مورد یا منابع بعض منابع امنیتی که تایید میکنن که در یک وقت شبنامه ها در ولسوالی بگرام پخش شده بود که ما مدیر های مکاتب و کسی که اهل معارف است اما رو عمله قرار میدیم و نباید مکتب برن از این تلیل وطل این تعدیدات قبلا وجود داشته اما براشفتگی مردم تظاهرات هم نیست که چرا تدابیر امنیتی وجود نداشته و بالای پلیس عمله کردن
خغل هنش
باید در جریان تظاهرات
ورسته خبره ده چې لسیمین اتمن تاسو راپورونه راغلی دي څومره کسان به وي دغه مظاهره چانه او تعداد زیاتیږي که څنګه دوی به همداسې روان وي که څنګه دولت څه وایي چې د دې مخه نیسي نه نیسي څه کوي بالاخره
دقیقاً آل هیچ چیز مسئولین امنیتی با ما حرفی به گفتن ندارن اما دقیقاً همونطور که شما گفتین تظاهرات رو به گسترش است طبعاً با خشونت گسترش است در مظاهرات اول به 100 نفر بیشتر نمیشد ولی حالا به شدت از هر گوشه و کنار و جر و پلوان و کوچه و تعداد مردم زیاد میشه به تظاهرات و بالای ولسوالی هجوم آوردن و جریان تظاهرات به گونه خشونت آمیز در حال گسترش است
بله په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنیش کورودان و موریدل چی په ګرام ولسوالۍ کې د لیسې د مدیر له وژل کېدو وروسته خلک په خار شوي دي او مظاهرې پیل کړي او دغه مظاهرې ساعت په ساعت پراخېږي او له پولیسو سره هم د دوی لانجه شوي او د خلکو په وینا چې په دې مظاهرو کې مرګ ژوبله هم خلکو ته اوښتې ده البته دوی ادعا کوي چې پولیسو په دوی باندې ډزې کړې دي اوس به هم ورشو هلمند ته د هلمند والی ویاند وای په مساکلا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د ډیر شوب شاوخوا کې وسلواله وجل شوی او دمګړې وضعیت عادی دی خو ځینی قومي مشران وای په مساکلا کې تر سلويخ تو ډیر وسلواله وجل شوی او شاوخوا شپې ته نور ټپیان دي هغه ازادي رډو ته ویل ډیر ژر مساکلا ته د نورو عملیاتو لپاره تازه دمي سرتيري واستول شي طالبانو تر اوسه خپل لورته د اوخت تلفات پاره څه نه دی ویل د مساکلا ولسوالۍ پاره نور معلومات زموږ د همکار الیاس دای پراپور کې
د هلمند والی ویاند عمر ځواک وای تیر شپه مسکرا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو اوایي بریدون لامل ډیر شتنه وسلوال وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپندي عمر ځواک ازادي راټول تر دغه بریدون وروسته حالت ښه شوی دی او وسلوال ډلیز بریدون هم رقم شوی دی مسکرا ولسوالۍ د تیر څلور میاشتې راهیسې د وسلوال لخوا د ماتری په حالت کې ده د مسکرا ولسوال محمد شریف تیر ورځ ازادي راټول ویلي وکړي چې ژر تر ژر ځکنی عمل تر سره نشي د ولسوالۍ په سکوت وکړي عمر ځواک وای د مسکرا ولسوالۍ د امنیتي سایه د پراخوالي په پلان کار کوي او ډیر ژر به ګنج مرتز د مسرتیری د پراخ چاله د عملیات لپاره مسکلات ولېږي
ستونزې مشکلات ست دي په هغه ځای کې وسلوال مخالفینو له خوا څخه تهاجمي امنیت په ځینې ساحاتو کې صورت نیسي خو د دې لپاره چې باید د دې حملو مخه ونیول سي پلانونه او ترتیب شوی دی او د مرکز سره په هماهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي او انشاءالله هغه مشکلات چې په د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل شي او په وځای کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نه ولسوالۍ اوسي
د مسکله ولسوالۍ د نامنی خبرونه تیر ورځ وروسته تر هغه ډیر تاوده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي اردو د یوې قرارګا د سکوت او درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپره شوه که څه هم په دې قرارګا کې د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه خو عمر ځواک ومنل چې د وړو شپې په ډلیز برید کې د ملي اردو 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اما ځینې سرچینې دغه شمېره تر 40 لوړه بولي
یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ته نه بلکې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات پدې کوي خو د څلور ورځ په موده کې چې په وځای کې ځینې مشکلات ستا دي ستونزې ستا دي تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو او تر څنګ د بهرنیو قواو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او تقریبا دیش شاوخوا وسلوال مخالفین ټپیان او مړل موږ افغان امنیتي ځواکونه هم د څو ورځو په موده کې د 1500 شاوخوا شهیدانو زخمیان لري چې هغه هم ډېرې حصه زخمیان دي.
په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو څخه پر لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د مساکله ولسوالۍ د خټکی په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیرې شپې په هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د مساکله لپاره د وسوالو طالبانو د ولسوال ملاتړب د وزیر کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د مساکله ولسوالۍ کومي مشر چې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د یک شنبه په شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي برید وروسته چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شول طالبان په شرط شوي او د ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا ډزې کمې شوي دي. هغه وویل په دې هوایي برید کې د تلویز په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دې ډېر ټپیان دي. تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوال او ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. په دې ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د امنیې قمندانۍ او ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی. په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤلین اړ شول چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پرېږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امن ځای چې دانا او ګیلان میژې انتخاب کړي. مساکله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا 10 کیلومتره لرې موقعیت لري او د خپل غرنۍ او پیچلې اراضي له مخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو ټریننګ او کومندې ښه پټنځایونه لري. محمد الله سید، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوږ استاد دی. راډیو په ټول افغانستان کې بدلو سره شپږ نه منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس ته ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم اوریدل شي او هم مطالب کتل او لوستل شي. د کونړ اوسیدونکو وایي دوی به هغه تذکيري وانخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نوي. په دې اړه په کونړ کې یو غونډه جوړه شوې چې پکې ګڼو کسانو ګډون کړی و. روحلانوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
قومي مشر حاجی عطا الله خان ویل نن سبا په افغانستان کې داسې کسان پیدا شوي چې په تذکيرو کې د اسلامیت او افغانیت د کلمو مخالفت کوي او د بهرنیانو په اشاره غواړي چې یادې دواړه کلمې له پیژندپاڼو وباسي.
زمونږ استاذ په تذکيره کې څوک د افغان کلمه نشي لیکلی، د څو نن بدبختۍ سره مخامخ الحمدلله موږ مسلمانان د اسلام ټکی پکې نه لیکي. دا خلق نه قبلي څوک دي ارام په دې ملک اوسېږي، داسې خلق دي او غاټه مسالې ته جوړه کړله. دا زموږ ملي هویت دی، موږ افغانان یو مسلمانان دا به پکې لیکو او دغه شي د تیار نه څوک دغه الکترونیکي تذکرې جوړ کړي او زموږ هویت کې معلوم نه وي، دې ته موږ افغانان بېخي تیار نه.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاد محمد طیب آتا وسانی ولسی جرګه نامشروع بلله او وی ویل چې په پخوانی مشرانو جرګي او وسانی تش په نوم ولسی جرګي کې چې په تذکيرو کې د افغان او اسلام د کلمو په خلاف چا سر کارتونه پورته کړي هغه افغانان نه دي.
هغه پرې کچې په وس وخت کې یو نامشروع ولسی جرګه ده چې د قانون له مخې هیڅ قسم مسؤلیت نه لري او په تیر وخت کې پریکړه کړې ده او د سنا د مخکنۍ جرګې او د ولسي جرګې په یو ګډ حیات یا شریک تفاهم باندې د افغان کلمه د افغانستان د تذکرو نه ویستل شوې ده. دا هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه ده او زموږ د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې هغه استازي چې په کابل کې په تیره دوره کې وو او په وسط نامشروع ولسی جرګه کې قرار لري، که چېرته دغه ورونو د افغان په کلمه کې د افغان په مخالفت کې سور کاټ کړی دا زموږ د کونړ د لتر راکټونو جواب بدلی وای، ځکه کونړیان چې دا افغانان دي، که دا تاجک دی که ازبک دی که هزارا دی که پښتون دی خو دا افغان دی.
آتا وایی هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي او افغانی تابعیت ولري هغوی افغانان دي او افغانان به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې دغه دوه سپېڅلي نمونه له تذکيرو لري کړي.
هغه څوک چې د افغانستان په دې سپېڅلې او پاکه خاوره کې اوسېږي، د افغانستان تابعیت لري، هغه افغان دی او د افغان کلمه چې ده د ملي ترمینالوجۍ یو نه بېلېدونکی او نه بدلیدونکی لغت دی. څوک چې د افغانستان دی هغه افغان دی او څوک چې افغان دی هغه د افغانستان دی.
د کونړ وسیدون کې په داسې حال کې د ولسی جرګي او پخواني مشرانو جرګي او یو شمیر کسانو هغه پریکړه وغوښتنه په کلکه غندي چې په کې ویل شوي چې له برېښنایي تذکیرو دې د افغان او اسلام کلمې لرې شي. له دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو کې په افغاني پیژندپاڼو کې د افغان او د اسلام د کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریونونه او غونډې شوي وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي په بامیان کې به د سارک جشن سبا پیل شي. دغه جشن چې د هنري کمپ په نوم یادیږي د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړي هیوادونو هنرمندانو ته به زمینه برابره شي چې فرهنګي اثار نندارې ته وړاندې کړي. دغه جشن په اړه زموږ همکارې نجیبې زمان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې او په سر کې په دې اړه معلومات ترې غوښتي.
تاسو معلومه ده چې د 2015 میلادي کال لپاره بامیان د سارک فرهنګي مرکز نومول شوی دی او سمود وړاندې د دغه ځای رسمي مراسم او غونډه وه. د سارک د فرهنګي پروګرامونو په لړ کې دا دوهم پروګرام دی چې په بامیان کې به د رواني میلادي اګست میاشتې پر 23مه شروع کیږي تر 24مه به دوام کوي. په دغو مراسمو کې چې هنري کمپ بلل کیږي د سارک د 15 غړو هیوادونو سره یو ځای افغانستان هنرمندانو ته زمینه برابروي چې هر هنرمند په آزاد فضا کې دوه فرهنګي یا هنري اثر ترکیب کې او انځورګری وکي. د سریلانکا، مالدیو، بوتان، بنگلاديش او نیپال هیوادونو څخه څلور تنه هنرمندان تشریف راوړي. د دې ترڅنګ د سارک د فرهنګي مرکز رئیس او ورسره درې تنه همکاران د پلاوي په توګه د سریلانکا څخه تشریف راوړي. موږ د دغو 23 میلمنو سره خپل 10 افغان هنرمندان یو ځای کوو چې په مجموع کې دا ټول هنرمندان به په آزاد فضا کې د 23 د اګست څخه خپل هنري کارونه پیلوي او بیا په وروستیو کې به یې نندارې ته وړاندې کړي. د دې پروګرام ترڅنګ بل پروګرام چې دی هغه د غذا نندارتون دی. په پام کې و چې د سارک غړو اتو سرو هیوادونو غذایی نندارتون ولرو خو د نور غړو هیوادونو لخوا دې ته چمتووالی ونه شول. سو یوازې افغانستان به د 21 ډوله افغاني غذا نندارتون هم په دغه پروګرام کې ولري. پروګرام چې درې ورځنۍ دی د ډیرو میلمنو لپاره په پام کې نیول شوی. ممکن ډیر میلمانه او ګډونوال ولري.
بله، د سارک د غړو هیوادونو څخه هم ګډونوال دلته راځي او په دغه جشن کې د هیواد په کچه څونه میلمنو تدابیر نیول شوی دی؟
دا څنګه چې یو هنري پروګرام دی نو د مقامات څخه هیله نه ده سوي او نه دی رابلل سوي. یوازې هنرمندان انځورګران را بلل سوي دي دغه پروګرام ته. په دې توګه په افغانستان کې هم د هیواد مقامات ته یا چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل سوي، بلکې یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رهبری په استازولۍ به یو پلاوی هلته حضور ولري. نور به د بامیانو د اوسیدونکو لپاره نه برابري او د بامیانو د اوسیدونکو لپاره تقریبا د زرو شاوخوا میلمنو د حضور تدابیر نیول شوی دي.
دغه ډول جشن چې په بامیان کې جوړیږي دا به د توریزم پر صنعت څه اغیز ولري؟
تاسو معلومه ده چې د دغه سی پروګرامونو اغیز ډیر زیات دی د هیواد پر ګرځندوی او توریزم باندې. په دغه ځای کې د پروګرامونو دایریدل او پرستی کې د دې انعکاس او غبرګون خپل دغه ځای ته د خلکو پام راړي.
و موریدل چې سبا ته به په بامیانو کې د فرهنګي مرکز البته د نومولکې د نوروسه په دغه تلبه جشن پیلېږي او تمه ده چې د سارک د غړو هیوادونو د هنرمندانو ترڅنګ چې دوی به خپل آثار نندارې ته وړاندې کوي افغاني خواړه هم نندارې ته وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیست. څلور کاله مخکې ایراني مظاهرچیانو د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ او دغه سفارت یې تړل ته اړ ایست. ازادي راډیو د خبرو د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند نن د تهران په مرکزي برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانیستنه اعلان کړه. د سفارت بیا پرانیستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره نن په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. فیلیپ هامون تهران ته تر رواني دو مخ کې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل ل 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د برېټانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، ل ایران سره د هیواد اړیکې چسیوي او په پام کې ده په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سي. هامون ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارجه پیرانو په کچه فعالیت ولري، خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د برېټانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، برېټانیا په ځواب کې په تهران کې خپل سفارت وتړه او له لندنه یې ایراني ډیپلوماټان وایستل. دواړه هیوادونه خپل سفارتونه په داسې حال کې پرانیزي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام تیره میاشت یوې موافقې ته ورسېدل. د دې موافقې له مخې به پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه ګام په ګام لري کېږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې شو. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د لاجوردو د ترانزیټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکي 15 اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلې سي د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د ډین کارپنوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چټولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګونو کډوال نن له کوم خند پرته له یونان څخه مقدوني ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنۍ اړو دوړ او شخړو وروسته د بالکان له طریقه لوېدیځ اروپا ته د دوو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. د شمالي او جنوبي کوریا مرکزان نن ماپښین هم په خپل خبرو ته ادامه ورکړه. څو هغه کړکې چې کم کړې چې د توپونو تر تبادله او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سر نږدې کړي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپل کارونو کې د پاتې راتلو لقباله لري کړ.
دا سلام پړن کول سر د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دوهمه تخنیکی 15 اړخیزه ناسته د ګورجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې چارواکو ګډون کړی و. له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د اساس ترمنځ د هغه موافقنامې د مسودې د متن په اړه خبرې وشوې چې د افغانستان لخوا وړاندې شوې وه. اعلامیه په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړه شي. د لاجوردو ترانزټي او ترانسپورټي لار افغانستان د ترکیې لارې د جنوبي اسیا د ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي. د فراه ولایت د کرنی مسؤل وایي که په دغه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند وتړل شي په دې ولایت کې به یو کرنیز انقلاب رامنځته شي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د فراه ولایت خلک او بزګر د اوبو له نشتون سره مخ دي او دغه ستونزه د دې ولایت بزګرو ته تر امنیت هم جدي ده.
هغه صورت کې چې د فراه د ولایت د بخش آباد بند وتړل شي او زموږ د یقین اوس وایي دغه اوبو څخه استفاده وکړي، په فراه ولایت کې به یو زراعتي انقلاب او یو زراعتي پسرلی په وجود راشي او زموږ د یقین به اوس وایي چې حتی د افغانستان په ملي عوایدو کې خپل اساسي سهم ادا کړي.
د بخش آباد بند د فراه رود په سیمه کې موجود دی چې د جوړول سره به د فراه رود اوبه مهار شي او د دې ولایت د بزګرو 90% ستونزې به هوار شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د بوټو د تولید په برخه کې خودکفا شوی دی. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل چې د امګړی په افغانستان کې د بوټو د تولید او جوړولو 400 غټي او وړې فابریکې فعالیت کوي چې په پرمختللو وسایلو سمبالې دي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې دې برخې ته نور پاملرنه هم وکړي څو وکړای شي نور هیوادونو ته هم خپل مالونه صادر کړي. تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ، یو نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او اتیا پوله او زر ایراني تومان 19 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته‌ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلاچرک صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستند و در مورد کلاچرک صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارید در این مورد میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2345-40 در تماس شوید و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلاچرک صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر، با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر خلاصه بگویم، کلاچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکه یا غده لعابیه که میگنشه به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا یا مندیبولا اینجا قرار داره، بالاتر از این و پایینتر از گوش، و بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود میاد یک پوندیدگی در این ناحیه به وجود میاد که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض تو هم می داشته باشه.
بله، علائم کلاچرک چیز چی؟ علائم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلاچرک هم رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلاچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در صاحب واضح شود و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود میاد و به تعقیبش حتی آراز کترل که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه، حتی ریزش آب بینی به وجود میاد و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلاچرک پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی به وجود میاد که پوندیدگی شدیداً دردناک است و توأم با اکثراً توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس دکتر صاحب. یکی از شنونده ما از ولایت غوربند روی خط هستند. بله سلام علیکم. سلام علیکم. برادر بفرمایین، خود معرفی کنین، بعد از اون مشکل تنه بگوین.
آرام رو خوشتانی بباز من خوشتانه دا خدا زه غزما غوزونه قسم سيد موجود چې په هر ده غوزونه نو زهاره کوي دا چې سرخ شته په تکو مزام په تکو تکو ما غوزونه نو زهاره کوي زخمي.
تاسو څو کلن یاستئ؟
زه د درې دی شکاله.
وزن مو څنګه ده او بل خپل فشار مو کله چې کړی ده؟
و نغه چې شاته ډاکټر فلانان ته وزن می اندغه د 8 کیلو په شاوخوا باندې ده.
ګورې وروستا سو وزن لګجګ دی او سنم تقریبا ستاسو، اگر که ځوان یاستئ خو بیا هم فشار کیدئ شي په هر سن کې په منستره شي. ډیر وخی چې تاسو خپل فشار یو ځل وګورئ، خپل د وینې فشار معاینه کړئ، بعد لاغه به همغه څوک چې ستاسو فشار معاینه کوي حتما یا به ډاکټر یا صحیح کارکوونکی وي تاسو ته به ښه رهنمایي وشي کولی. زما نظر دا ده چې اول که تاسو خپل د وینې فشار چک کړئ.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب ما تا پختن از ما اولود سلوز میشتی نیده کنه؟
بله.
الو.
آورم
سلوز میشتی نیده ما اولود ترکیبا ده ابروز بسر دونه اولود پیدا شده سه، اما وقتی چه والا ولی اولود لگ لگ وقتی تیری که لگ لگ تیری
پو کم قسمت کنه؟
بله.
دغه غوټه په کومه برخه کې ده؟
اني په دې دغه د سفارسي وګورم، ازم یابرو په بالا دني بالا چشم دني چې تو تقریبا چین یک تشلاگه کمو کامیاز یک باشه دیگه تون هم سیارت تفلام نامدیم بکنم دا نشان ندادیم من گفتم چی چی هست به نگاه تو
چیزی
که شما نشان بدیم
چیزی که مهم است امی غده که هست امی غده که هست شما اگر جست کردین دست دینش نرم است سخت است دردناک است و یا سرخی دور برش داره یا نی
نی دارد است سرخی فیلن و منتفقه نیست پیشون است تو نام خدا سیعتمند است تو درد مردم چیز نداره خود تو دست میزنه
نرم تر است
نی سخت است تو کمی
خوب انشاءالله چیزی جدی نخواهد بود ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شوه من زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره دی ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گپ نخواهد بود یک سیست است یا یک ما لیپوم میگیم تجمع نسج شهمید می ساحه است که برداشتنش به نظر ما یگانه رای تداویش برداشتن زو خود بود که وقدر چیزی کلان نیست.
زنده باشین دکتر سبک شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب. سلام خدمت شما هم قاری صاحب.
محترم استاسم یا دکتر سید یوسفزی تو سلامون رو نیکم قاری صاحب پشتونی هم
قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما شنونده همیشگی ما هستین بفرمایین مشکل تانا بگوین
خدا دکتر سید دودری پشتونی شاید ما پشتونی با خواهیم که تکراری نی اما خود پشتونی خود میداره چه در کنچرک نروغی باییم که در بیان کنه یعنی تو کس ما در داشی او دا ناروغی اصلا د چیز پیدا کیږي او دا په شین پورې اړه لري چې نه لري او په پیدا کیږي که په سوزو کې ډېره پیدا کیږي یوه خبره خو مې داده او بله پوښتنه مې داده یو ښځه چې حامله وي او دا دغه ناروغي ورپېښه شي په ګېډه کې یوه دا ماشوم ته هم دا ناروغي ورځي دغه ساري ده دا ماشوم ته ناروغي ورځي که نه ورځي او یو ښځه چې ماشوم ته شیدې ورکوي او دغه ناروغي په برخه وي آیا
سلامت باشین قاری صاحب بشنوین از طریق رادیو
نیرو بخیر دغه ستا سوالو نه سه شاپ شاو چې ما اونو شو کولای چې یادداشت کم یو خدا او چې تاسو پختنه وکړه چې دا څو قسمت ده یو دوم دا چې یو خزه شي حامله دار وي ماشوم ته انتقال کوي کنه دا دوم سوالو بل دا چې تاسو چې شزه مصابي کله چې ماشوم لري هغه ماشوم مصابي کی کنه بل چې شو
د کوم سن یکش بود که
د کوم سن درست کلا چرک طوری که پختو به ورته وایم کلا چرک منگا پا پختو که ورته در غنبوره وایو دا امغا یو شکل ده که دیشی چه یو طرفه یا دو طرفه وی یعنی که دیشی چه تنها پا یو طرف کی وی یا پا بل طرف هم مصاب کی او بل ده سر لنگانه که دیشی چه متوسط شکل خفیف متوسط او کل کل شدید او ده اختلاطونو سر یو زای وی چه اختلاطون دیر زیاد دی پا اغا با بیا تفصیل نوغه گیگو او بل داده چه که دیشی چه دا امغه وایرسی التهاب شما سره شي کله کله ورسره میکروب هم مداخله وکي او دا حالت لکه وخیم کی بل دسه خاص نور شکلونه نه لریم دغه یو غوده ده کله چې د دې مخصوص ویروس شمغه د ممس ویروس ده د دې په واسطه التهابی کیږي نو امغه غوده التهاب کی او آراز و علائم هم دغه یو شیده کیدی شي چې یو طرفه یا دو طرفه وی بل کله چې دغه مامس په مور کې د واقعیت د سند د چپغټانو کې نیوی ول ډیر نادر ده چې دا په مور کې پیدا شي او بل مهمه خبر داده شه کله چې مور مصاب کړی وي او ماشوم ورسره وي نو طبیعی ده چې د مور نه چون دا ساری مرض ده د مور نه ماشوم ته کېدای شي چې انتقال کی او بل آخری خبر داده چه دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کېږي، خو اکثرا په ماشومانو کې زیات ده. یعنی داسې نه ده چې په غټانو کې تصادف نشي، په غټانو کې تصادف کېږي ولی نادرن، ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغۍ له جملې نه ده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخندزاده از بالا مرغاب ری خط هستن. بله اخندزاده صاحب، سلام علیکم، خوش آمدین. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل با کلاشرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه با او بیماری؟
گپ اساسی دیست که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب اما ویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض امی میکروب بسیار مهم است، و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی که عوامل محیطی ما اینمیست که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه و مقاومتش پایین باشه میکروب که در محیط است، این قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد به اندازه کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه، و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیطی که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلاچرک گوشدرد هم میباشه؟ گوشدردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفیه نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم دندان درد است، این قسمت های سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشه و گردن آدم در قسمت های دندان های پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل اکثر احساس میکنن که گوش هم درد.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب روز ما سلامونه دیتا تا دکتر صاحب تدیورا سیگی زمیرویس قاسمی برلان ولاد غوربند نمیستن.
میرویس جان بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانه بگوین.
زنده باشی دکتر. پر سوال ما دکتر تو مسئله می راست ما وقتی که می توپ لر داره کلا چراک می گیره یا کسی فرش می گم می گروهان نکو این چی رقمه این راست یک پایی بیشاری چی مهم هست یا نه، و دیگر باز مردم هست در مولا صلبا می بره که نوشته می کنه لا اله الا الله محمد رسول الله. این از نظر دکتری چی رقمه دیگه
وقتا ننمیگرم. خدا حافظ. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بیدر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلاچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سابقه علمی نداره. یک عادت مردم ماست و از نظر کلتوری آنم تو همو خصوصا مادر و مادر کلانا در فامیلا همو تو فکر میکنن.
بله.
در حالی که علمی نیست، برخلاف اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالوری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالوری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی هست، خصوصا در دوره طفولیت. دیگه
یعنی باید داده شو
چیزی که بسیار مهم است، ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم، و اگر انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگر کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب این حالت خراب میکنه، به این حساب نباید پرهیز بکنن. یکی و برتباط میان برتباط نوشته کردن بالای ما
نمیپیش ملاسای واک میبرن
چیزی که بسیار مهم است. ما الحمدلله مسلمان هستیم و در این شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نته، ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم. صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش ملا رفتن و سرش نشته کردن ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. دیگه تو مشخص تاثیری که
حتما باید برده شده نیست دیگه. تشکر دکتر صاحب. اکشنونده ما از گرمسر المان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر. دا چې یو پوسټ دی نه ولري دا معلومات او ترتیبي اسانه څنګه ده؟
میشه سوالتونه دوباره مطرح کنین برادر؟
چې و دا کوم مور چې دی ونه لري دا د دوه دې ترتیبي ورې کوه. نه
زنده باشین.
چیزی چه دیر مهمه ده، اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی، هغه مور تا دده توان هم ورکی چه هغه خپل ماشوم ترشبگو میاشت مور کی، پدی که هیچ شک نشته. خوشحال داده چه مور ناراست نیوی اپا پا همه وقت که پا اول دقایق تو ماشوم تا دو شده ورکل شروع کی او داغ شده ورکل تا ترشبگو میاشتو پا مکمل شکل دوام ورکی. او مهمه خبر داده چې د شدو په ورکړه کې زمنګ مېند اکثرا زر ورختا کیږي. مثلا د ماشوم ته تیته واشي بعد له دوه دقیقې زړه ورته تنگ شي به وځو شوه نه لرم. در حال کې چې هر ماشوم چې ما تیته چول کیږي هر تیته حداقل باید در د دې شو د قوله لپاره واچول شي ترڅو چې ماشوم شي کولای د شودو ټوله برخه چې اوله شدید او دومه آخري شدید چې اوله وبودي آخري غذایی مواد دا ټول واخلي او هر څومره چې ماشوم زیات د مورته نسی عمر زیات شدید تولیدیږي. نو او کده مور شدی کمی دی لگ مور تا مایات دیر ورکی او مور روحی لنظر لگ زره سپورت که انشالله چه شدی پورکی.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالستار آخونزاده بالا مرغاب بازم روی خط هستن. بله سلامت باشین آخونزاده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
عبدالستار آخونزاده شما از بسیاری بالا مرغاب سلامت خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم
میرم. خدمت شما هم سلام، بفرمایین.
از ما سوال ما دکتر صاحب یعنی کلچرک بسیار مراج سوری هست اگر نه امی کلچرک چه خوردنی گیره با اینجا نگه وقتی که اگه ادل محفظه دیده نه که با وقتی کلکرک میگه خوشک میشه به ساب آگلو دیده میشه آیا ای تا به چه اندازه چیز رسی اگه دکتر صاحب جواب تخده میتوانی میکن.
سلامت باشین آخونزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت میکنن.
آخونزاده صاحب با عرض سلام، شما نکته بسا مهمه را اشاره کردین، ای گپ دروغ نیست. یعنی مامور رقم که گفتم کلشرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلاطات در سیستم های مختلف وجود شود. یکی از او به اصطلاح التهاب خوشیه هاست که ما اورشایتس بگیم. در صورتی که کلچرک سبب اورشیت شود خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره. از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفلی که مصاب کلچرک است به مشوری دکتر صاحب او را تداوی بکنیم تا گبد اختلاطش نکشه. در غیر از او یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتس یا التهاب خود خوشیه ها هست که او میتونه در آینده ها سبب اقامت شخص شد.
و یک سوال دیگه هم داشتن که بچه خورسن اگر مشکلات در آینده برش پیش نمی اگر
درخصت
اردی شده باره. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله
بله
سلام علیکم.
السلام علیکم
برادر، اسمتان از کجا به تماس شده؟
ما از خود کابل هستم. فرشته جان سلام به شما. ما هم 10 سال است که در این تماس هم یک دو شما نگفتیم که شنونده دائمی هستم.
امروز برتان نگم شنونده دائمی ما، بفرمایید.
احمد جان هم دارم.
احمد شاه جان بسیار زیاد خوش آمدین.
دکتر صاحب محترم، من یک هنزان در سال گذشته من دمای حدود در یک باغ اوداری میکنم خواب بسیار خونک زیاد خوردم و میگونون من یک تخریش پیدا کرد. من به شفاخانه میوان مراجعه کردم. امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکنم، میگفتن این پرنجیت است بسیار دادن مگم بهش مفاد نکرد سر از ما فایده کرد، یعنی اگر سال افتاد سیست. اما به طوری یعنی تخریف گلونم هم سلفه این است من افتاد تخریف داره همی گلونم دیگه. من های فهم وک امو کلکرک هست یا کنم چیز است امی شما اگر تشخیص هنی چی خسم کنم با کجا مراجعه کنم یعنی برای تداوی خوبتر از این.
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است امور رقم که دکتر صاحبا شما را تشخیص کردن فرنجیت. فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم، یک قسمت از گلوس و ای التهاب زی میشه بعضا مزمن شوه و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شوه که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر صاحب گوش و گلوس که دکتر صاحب گوش و گلوس سرم کار نشن، این التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در مو قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین، یعنی اگر سیگریت بکشین و یا عادت به سیگریت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین، چیزای تند و ترش استفاده کنین، این چیز میشه دوامدار ببانه. رای علاجش ایست که امور رقم که دکتر صاحبا از بخش گوش و گلوس یک تبیز که دوای مشخصه برای یک کورس مشخص بر شما میتنن و مو کورس مشخص میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین، مثلا زیاد چای میگیرین، شروع برین شروع ترکاری، مایات گرم در مجموع و از چیزای مخرش و تند و گرد و خاک و دود خود نگاه میکنین، انشالله که چانس زیاد هست که انشالله خوب شوین و این قابل تشویش نیست.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، سلام علیکم.
و علیکم
برادر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین و مشکل دانا بگوین.
یه کار کشیده دیدیم مریضی دارم که هر چی و خود نارا بندی دیدیم یه سواله تم که بود چند با هم نارا بندی دیدیم.
سوالتان درست فهمیده نشد، اگر دوباره مرا مطرح کنین.
به درستان سات سر خودیده هم بسته نده که دو در میدی مریضی در سلور دارم هر چی که پرندیه که نارا بندی دیدیم دیدیم که نارا بندی دیدیم اصاب تخبه نده که
اورور د میدی تکلیف څه د میدی تکلیف لري؟ چې ډاکټر صاحب ورته تللی است تاسو ته ویلي چې څه مشکل لري د میدی.
دکتر صاحب بسیار خلاصه اگه جواب بتین، چون به ساعت 3 نزدیک میشه وقت خبر راست بکنم.
چیشه چه دیر مهمه درور مهم خبر داده چه ده میدی تکالیف خو تقریبا دیر زیاد دی که تاسو ده میدی درد لری یا تیزابم زیاد ده مهم او تاسو ولش قبضیت لری. از ما توصیه تاسو داده چه تاسو هم مرچک و ترشی و داشن دیر مخری دیر پرخوری هم مکوی یا زن وگه مساتی کوشش وکړئ چې ډیر نرم غذا ملایم غذا وخوري او هغه شی چې ډیر تروش تریخته او سره کړي شان د دینه پریز وکړئ انشاءالله. او بیا هم د ډاکټر سره په تماس کې شئ چې ستاسو معاینات وکړي چې په میده کې بل یو مخصوص میکروب دی یا هلته کوم زخم چې شی نه وي چې تشخیص هم دقیق شي. بل لغه دمدیغ رژیم غذایی سره چې ما عرض وکړو مشخص دوام وقتی انشالله خیلی
زنده باشین. دکتر صاحب اگر بسیار خلاصه در مورد ازی بگین، شما گفتین که بیماری کلچرک ساریس آیا از طریق مثلا ظرف غذا انتقال میکنه، از طریق چی باید از یک طفل به طفل دیگه سرایت میکنه؟
کلچرک از طریق قطرات هوایی ما میگیم، مثلا یک طفل سرفه میکنه یا عدسه میزنه و امی میکروب یا ویروس کلچرک با قطرات هوایی از یک شخص به شخص دیگه از طریق تنفسی میشه انتقال بکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو زادی از هفته شام تا از هفته صبح تا هفته شام با شماست و شما رادیو زادی را روی امواج 1296 و FM 101.5 میشنوید. موضوع مورد بحث در این برنامه در مورد کلچرک است و در بخش دوم دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل هم در استودیو با ما هستند و در مورد این که آیا کودکان مصاب به کلچرک به اشتها میباشند یا خیر در بخش دوم در این مورد صحبت میکنند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.